سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې دا ماخام شپک بجې شوې. تاسو زموږه غل ازادي رادیو نه اورئ. نن جمعه ده کب دریمه په مو کې د دې ساعت خبرونه ده. د راپورونو له مخې د تورخمه دروازه له تیرې شپې راهیسې د ټولو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ننګرهار چارواکو د دې دروازې د تړل کېدو پخلی کړی. ویلي دي چې پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نوو پوستو او تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې کړی ده. د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار حکمت بختر خبري اژانس ته چې د طالبانو تر واک لاندې ده تیره شپه ویلي دي چې تیره شپه له لسو بجو راهیسې دغه دروازه بنده شوې او زیاته کړې ده چې هر کله چې افغان لوري بلې خاورې دننه د امنیتي پوستو پر جوړولو کار پیل کړي پاکستانی لوري له خبرداري پرته لار تړي او خلک له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر او باروړونکي موټر بند پاتې دي. چارواکو ویلي چې هڅه کوي د خبرو له لارې دغه ستونزه حل کړي. په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس ولایت کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی پرون د پولیو د مثبته پیښه تایید کړې. ویلي دي چې دا پیښه د بالامرغا په یو کلي کې یو 15 کلن نجلۍ په دې ناروغۍ اخته شوې ده. دا په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړۍ تایید شوې پیښه ده. همدارنګه دا لومړی ځل دی چې د طالبانو چارواکي سک میلادي کال د پولیو یو مثبته پیښه تاییدوي. تیر 2023 کال د طالبانو چارواکو د پولیو د مثبتو پیښو هغه شمیر چې د روغتیا نړیوال سازمان 25 ښودلی وو نه دي تایید کړي. د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو یوه ساریه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغمل وسیرانو د تبادلې په ترڅ کې به حماس نن شپږ یرغمل خوشې کړي او اسرائیل به هم په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان آزاد کړي. دا په غزه کې د کواک اوربند موافقې د لومړی پړاو وروستۍ تبادله ده چې ترسره کیږي. د جنوري په 19 په غزه کې د اوربند له نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوې. حماس 3 یرغمل خوشې کړي او په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي څلور د ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حمله په محل یرغمل کړي او دوه نور هغه اسرائیلیان خودل شوي چې شاوخوا یې ولسیزه مخ کې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي وو. اسرائیل او حماس دواړو ویلي چې غواړي د شوې موافقې د دوهم پړاو پر سر خبرې پیل کړي چې د منځګړیو په خبره په ترڅ کې به یې شاوخوا 15 یرغمل خوشي کیږي او اسرائیل به له غزې څخه ځواکونه باسي. په اوکراین کې د جګړې د 3 کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دوو پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه د اسامبلې ته وړاندې کړي پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډډه شوې. خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسودې کې پر دې ټکي ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسودې کې د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. خو په مسوده کې نه د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو او نه هم د دغې جګړې د پیلېدو د لامل په توګه د مسکو یادونه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دغه پریکړه لیک ساده او تاریخي وباله او د ملګرو ملتونو لغړیو یې وغوښتل چې د سولې د لوري ټاکلو لپاره یې ملاتړ وکړي. خو د پریکړه لیک په هغه مسوده کې چې اروپایي ټولنه اوکراین د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي د روسیې لخوا پر اوکراین بشپړ یرغل ته اشاره شوي او له قید او شرط پرته د اوکراین له اشغال شویو سیمو د ټولو روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه هم شوې ده. د چمپیونز ټرافي سیالیو په ترڅ کې استرالیا او انګلستان نن لوبه کوي. دواړه ټیمونه چې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بي ګروپ کې شامل دي د پاکستان په لاهور ښار کې د سیالیو ډګر ته وتلي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 پیل شو او پرون افغانستان هم خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د 102 منډو په توپیر یې ورته وبایلله. سبا یک شنبه د کوربا پاکستان لوبډلې د هند لوبډلې سره مخامخ لوبه ده چې د دوی لوبه به د مخکینۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان دوهمه لوبه د چهارشنبه په ورځ له انګلستان او درېیمې د فبروري په 28مه له استرالیا سره پلان شوې ده. خبری ټولګې ته مظفرشته سهار کار کلای کوم. د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنګي جرمونو د تورنو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
دا جبهه په دې فکر او په دې ام باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري جنایتکار جنایتکار ده.
او د دې تر څنګ دا راپور هم درته لرو چې یو ځل بیا د پاکستانی پوځ او یا هم پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم دروازه بند شوې ده.
او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي وو خو د بده مرغه هغه بیرته خپلو کورو ته وګرځېده. او که زموږ وګورو یو مزدوران نه دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي.
وړاندې په خپرونو کې د دې راپورونو تفصیل او ورته نور راپورونه هم اورېدلای شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته یو ځل بیا هم خراغلاست ورزو د نن ورځې پر راپورونو پیل کوو. د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنګي جرمونو د تورنو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د دغه بنسټ مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د جمعې په ورځ د حق نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د لسو هغه جهادي مشرانو یا قومندانانو نوملړ او دوسیه استولې چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان په کورنۍ او جګړو کې ښکېل وو او جنګي جرمونه یې ترسره کړي دي. کسان په دې نوملړ کې ذکر شوي او کسانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. خو د کورنۍ او جګړو د قربانیانو ځینې کورنۍ د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپورت خوښ شي.
په افغانستان کې د نویمې لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال د جنګي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه سوې ده. دا غوښتنه د افغانستان د آزادګانو په نوم د ملي جبهې د بشري حقونو د کمیټې له لوري پرون جمعه د فبروري په 21مه سوې ده. د دغه بنسټ د بشري حقونو د کمیټې یو غړي بشیر صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي اصلي موضوع دا ده چې هغه جنایت کوونکي چې په تیرو کورنیو جګړو کې ښکېل وو لکه د افشار پیښه وه دشت لیلی پیښه شوه د قلعه جنګي پیښه شوه دغه څوک چې کوم کسان چې په دغه جګړو کې ښکېل وو د دوی دوسیې الهي محکمې ته واستول شولې. یوه موضوع چې دلته به یادونه وشي هغه دا ده چې دلته داسې تصور ونشي چې دوی د طالبانو په ملاتړ کې قرار لري چې د دغه جنایتکارانو په نیولو یا په محاکمه کولو سره. نه، موضوع داسې نه ده. دا جبهه په دې فکر او په دې اند باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري جنایتکار جنایتکار ده. او هر څوک چې ظلم کوي جنایت کوي هغه باید محکمه شي خپل د جزا باید وویني.
د دغه جبهې د اجرایوي او کاري ډلې غړي فرهاد رفیف په ازادي راډیو ته وویل چې دوی ځکه په لومړي اقدام کې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو باندې غور کړی چې په خبره یې په دې دوره کې بدترینه جنګي جنایات ترسره سوي دي. خو ښاغلی رفیف ټینګار کوي چې راتلونکي کې به د کمونستانو او طالبانو په ګډون د نورو تورونو کسانو په اړه هم ورته اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د آزادګانو ملي جبهې له لوري د حق نړیوالې جزایي محکمې ته په ترتیب سوي د نوملړ کې د ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالملک پهلوان، عبدالمجید روزی او ګل محمد پهلوان هغه کسان یاد سوي چې د دوی د عدالت مخې د کورنیو جنگونو پر مهال په جنگي جرمونو کې ښکېل و. دغه جبهې ویلي دوی ځکه یاد محکمې ته ورپېژندلې چې اوس په واقع نسته او په خبره ټول ژوندې دي. ازادي راډیو د دغه جبهې د اقدام او اداو په اړه د ګلبدین حکمتیار سکرتریات او د کورنۍ غړو محمد محقق او بسم الله محمدی سره اړیکې ونیولې خو دوی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو یونس قانوني ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې دا ادعا بې ارزښته او له حقیقت لرې وبلله او ویل چې په جواب نه ارزي. په نوملړ کې لپاتې نورو کسانو سره پاړي کو نه توانېدو. خو له دې وړاندې دغه تورنو کسانو د خپلې واکمنۍ پر مهال دغه ډول تورونه رد کړي دي. خو یو شمېر اولسي افغانانو چې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د کورنۍ غړي وزل سوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلای وکړ. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې پلار یې د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین په مشرۍ په جګړو کې وزل سوی دی.
دولتی وظیفه کې وکور راته زمونږ د بشپولو لپاره چې ډېر ستر انقلاب و د مجاهدینو د مت تر منځه په افغانستان بچه بچه خبر دی چې دو دا رقم یو بل بې ګناه اولاد شهید کړي. نړیوال محکمه باید خپل افغانستان د افغانستان اسلامي امارات محکمه کې دلته راکش کې دونه پوښتنې وکړي د افغانستان د ولس نه سره
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ او شمالي ټلوالي په جګړو کې څو ځلې شدیدن ټپي، زنداني او وهل ډبول سوای دی.
د افغانستان ټول بدبختي دغه بدبختي او دغه ناوړه خلکو د لاسه دی. افغانستان چې اوس هم دغه ستونزو کې دغه داخلي جنگونو وجه نه دی، دا د قدرت طلبۍ او د منافعو د پاره جنگ دی. په نظر باندې کده سی او محاکمه ای لکه ICC هم دغه لاهې محکمه او یا نو دغه جنایتکاران یي نمونه یې هم یو څو کسان محاکمه شي او په هغو باندې چې د محاکمې په راتلونکي کې به په افغانستان کې څوک دا جرات ونه کړي چې بیا دغسې اعمالو باندې لاس پوري کړي.
په افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې یوازې په یوه مشخصه دوره کې د جنګي جنایتونو خبره نه، بلکې په دې هېواد کې د بېلابېلو واکمنیو، طالبانو، کمیونستانو او د تیر جمهوري حکومت پر مهال پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا هم د جنګي جنایتونو د ترسره کېدو په اړه راپورونه ورکول سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته اقدام کړی د انتقالي عدالت په نوم پروسه مخته وړه، خو هغه مهال دا موضوع ځکه ونه څېړل سوه چې د دغه کمیسیون د هغه مهال د چارواکو څرګندونو په اساس اکثریت تورن کسان په واک کې و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC څارنوال کریم خان په تېره جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر شیخ حیبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت د ICC د اقدام رد کړی او یا د پریکړې سیاسي انګیزه بدلې وه. د طالبانو حکومت د دې اقدام په غبرګون کې تازه دوه ورځې مخکې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په شلمه په یوه اعلامیه کې وویل چې د روم په اساسنامه کې د افغانستان شاملېدل قانوني اعتبار نه لري. اعلامیه زیاتوي چې دا حکومت د نړیوالې جنایي محکمې یعنی ICC په وړاندې هیڅ قانوني مکلفیت نه لري. افغانستان په 2003 کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای سوی و، خو له دې وړاندې په 1392 کال کې د هالند لوی څارنوالۍ هم د هغو 5000 کسانو لیست خپور کړی و چې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر مهال د اقصا ادارې لخوا وزل سوي دي. د افغانستان د جګړو د قربانیانو کورنیو له هغه وروسته په 1492 کال کې نیوکې وکړې چې له 1450 تر 1450 کلونو ترڅ کې د کمونیستي رژیم پر مهال په جګړو کې د هالند د لوی څارنوالۍ لخوا د 5000 قربانیانو خپور سوی لیست تعقیب سوی نه دی او له تیر جمهوري حکومت یې د عدالت د تامینولو غوښتنه کړې وه. د یادونې ده چې د افغانستان د ازادګانو د ملي جبهې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه جبهه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې وروسته جوړه او په خبره یې د افغانستان په ګډون په ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان اړوند فعالیتونه کوي او په خبره یې ترکیب کې هیڅ داسې څوک نشته چې په تیرو حکومتونو، ګوندونو یا سیاستونو کې برخه والوي. دوی ټینګار کوي چې له هیڅ ډول استثنا او قومي، زبني، مذهبي، ټولنیز او سیاسي مسایلو نظر کې نیولو پرته به په دې اړه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
پرونی ته بیا هم خر اغلس د افغانستان تور هم توجه هلته یو ځل بیا د پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ او د موټرو پر مخ بند شوې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازع حدود کې یو پوسټه جوړوله او د منع کولو باوجود یې کار ته دوام ورکړ، نو ځکه یې د تورخم دروازه احتجاجا وتړله. خو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخان کمیسار مولا عبدالجبار بختر خبری آژانس ته او یو شمېر نور کورنۍ او رسنوی ته ویلي دي چې دوی په متنازعه از مکه نه بلکې په خپل خاوره کې دننه پوستي جوړولې او د پاکستانی لوري لخوا اخیستل شوی ګام ناسم کار دی. په دې اړه د مشال څانګې د ازادي راډیو البته د مشال څانګې راپور ته غوښی.
په تورخم کې د اف سي زواک یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاسټم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازعه حدودو کې یوه پوسته جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي خو چې کار یې و نه درول نو احتجاجن یې د تورخم دروازه ور وتړله. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفر نقطه کې دواړو خواو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار باختر اژانس او یو شمېر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازعه ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستې جوړولې او پاکستانی ځواکونو پرته له کومې پیشګي اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده او په تېرو وختونو کې هم چې کله افغان لوري ته کومې پوستې جوړې شوې دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا محل په تورخم کې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو مزدوران ډرایوران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته یې له تلو څخه راوګرځول.
بېګار ایسې دلته په تورخم دروازه بنده شوې ده او نن سهار په سونو شمېره کې مزدوران راغلي وو خو د بده مرغه هغه بېرته خپلو کورو ته وګرځېده او که زموږ وګورو یو مزدوران نه دلته په سونو شمېره کې مسافر هم راغلي دي او اوس چې زموږ تورخم نه راختو لواړګي پورې دغه کوم بار موټرې چې دي دا ودرېدلې دي په لوی لوی قطارونه دي په دغه کې میوې هم بار دي او نور خوراکي توکي او نور د تجارانو مالونه هم پراته دي. نو زموږ خاص کړو دواړو هېوادو ته چې کومه ستونزه یې په کار ده چې خبرو لیارو سره هواره کا کینی خبرې وکړه جنګونه او لانجې او نښتې دا د مسلو حل نه دی نو اوس ډېرو زیاتو خلکو ته ستونزې دي.
په تېرو جمهوري حکومتونو کې او 2020 رئیسې چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي څو واره په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفری محدودیتونو او دواړو خواو ته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شو لانجو لامل د تورخم دروازه تړل شوې او بیا د مذاکراتو نه پس خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
بیا هم خراغلاست خبرونه کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان د ودیر صفای ومړ. پوهان صفای د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د دې پوهنتون د حقوقي زده کړو د ملي مرکز پخوانی رئیس هم وو. د پوهان د صفای د همدارنګ د نورو دندو ترڅنګ د هوانوردی او تروریزم د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. پوهان ودیر صفای د یو ورپیخ ناروغي لامل پرون په روختون کې ساور کړی دا راپورونه لمخې هغه په 1320 مریض کال کې د غازی علي لیسین له 12 ټولګي نه فارغ شو، وروسته په 1309 سلويختم کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري منابعو له پوهنځي د ژورنالیزم برخه کې د لیسانس په کچه زده کړې وکړې، او همدارس 1353 کال کې د پخوانی چکسلواکیا د پراګ له چارلس پوهنتون څخه په نړیوالو اړیکو کې د ماسټرۍ، او ورپسې په 1555 کال کې له همدغه پوهنتون په نړیوالو حقوقو او سیاسي علومو کې د ډاکټورا سند هم ترلاسه کړی وو. ګڼ شمېر افغان وګړي د استاد ودیر صافي په مړینې خواشینی دي. په همدغه برخه کې را سره وسه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی، او همدارزه د استاد پوهان صافي نږدې همکار او دوست را سره په خبرونه کې د ټلیفون په لیګه وصل دی. استاد ستانکزی، تاسو ته خبرونه کې خره غلاست وایم، ډیره زیاته مننه چې په دغه وخت کې زمونږ بلنه ومنله. استاد، تاسو کدا راته وایي چې پوهان صافي صاحب تاسو له نږدې پیژنده، وخت مور سره تیر کړی، او دغه شخصیت او دغه د کار په برخه کې که یو څوریدونکو ته تاسو وایي؟
په ډېرې خوشنۍ سره په اول قدم کې د خدای پوهان صاحب ته جنتونه نصیب کړي. پوهان صاحب صافی زه خپل د هغوی د شاګردۍ ویاړ لرم، او دا ویاړ په دې معنی لرم چې که پوهان صاحب زموږ په منځ کې نشته، د هغه علمي شخصیت، د هغه علمي آثار او د هغه عالي کرکټر ژوندی ده. پوهان صاحب صافی لکه چې تاسو په خبرونو کې ډېره لنډه بیوګرافي وویلې، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي رئیس تیر شوی و، د عامه حقوقو د ډپارټمنټ مشر تیر شوی و، د بین المللي روابطو د ډپارټمنټ مشر تیر شوی و، او تقریبا له 1980 نه تر اوسه پورې په زرګونو کسانو چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د فراغت ویاړ لري، د پوهان صاحب شاګردانو، پوهان صاحب شخصي لحاظ عالي کرکټر، ملي شخصیت، په ملي مسایلو ولاړ شخصیت، مهربانه استاد وو، او مړینې واقعاً لویه ضایعه ده او موږ ټول په خوشي یو.
مننه استاد، څنګه چې تاسو ویلې تاسو ورسره د کار ویاړ او وخت تیر کړی دی، کدا راته وایي د دې ترڅنګ چې هغه یو اکاډمیک شخصیت و، نږدې د دوستۍ لحاظ نه تاسو سره وخت تیر کړی، څنګه انسان و، د غوي کرکټر، او همدارس که تاسو ترې کومه ښه خاطره ولرئ که وغواړئ دلته وایي مهرباني.
پوهان صاحب صافی په شخصي لحاظ ډېر ملګری انسان و، حتی موږ شاګردانو موږ ته یې د دې جرأت راکوو چې له ده سره خپل زړه خوالي وکړو، له ده نه رهنمایي وغواړو. یو زمان دی د مالې خاطراتو په ارتباط د مالې پوهندویي د رتبې رهنما استاد و، لکه ما غوندې د ډېرو کسانو او ډېرو استادانو او د مالې همکارانو رهنما استاد یا لارښود استاد د علمي ترفیاتو لپاره تیر شوی و. د ما خپل اثر د ترفیع لپاره چې له پوهنمرۍ نه مې پوهندوی ته ترفیع کوو، د ما رحما استاد جناب پوهان صاحب خدای دې وبخښي، نو ډېر مدت یې زما اثر وساته. نو ما د نور ملګرو نه غوښتنه وکړه چې زه خو مستقیم پوهان صاحب ته نه شم ویلی، زما اثر که څه ستونزې لري زه حل کړم. نو ده ته دا خبر رسېدلې وه او ما ته یې وویلې چې زه خو یې تا په اثر کې څه خبر نه لرم، خو خوښېږم چې تا سر وار وار وګورم. یعنی دا خبره دا وه چې زه تشویقولم او لکه ما غوندې نور کسان تشویقول د علمي کارو لپاره. پوهان صاحب په ټولو نورو ملي اوصافو چې درلوده په شخصیتي لحاظ ډېر ملګری پال سړی و، د افغانستان له مختلفو قشرونو او خلکو سره یې ډېرې نږدې اړیکې درلودې، د موږ او تاسو په اصطلاح دسترخواندار سړی و. خدای دې وبخښي، خدای دې هغه نیک عمل ورته په مخې کې ودرې په بله دنیا کې.
ډېره زیاته مننه استاد که په آخر کې دام راته وایي چې په دغه وروستیو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې حاکم ول، استاد ځکه چې استاد هم یو ملي شخصیت و، ملي فکر ورسره و، تاسو ورسره په اړیکه کې وایي ژوند یې څنګه و او وضعیت یې څنګه و؟
په ټوله کې پوهان صاحب په آخرو کلو کې د پښتني بانک د عامل هیئت په توګه، حتی د جمهوریت له خوا نه تر د آخرو پورې پاتې و، او په دې وروستیو کې سره د ډاکټر غنی د حکومت په دوران کې د متاسفانه تقاعد ورکړ شوی لکه چې نور کادرونه ته تقاعد ورکړ شوی. خو په وروستیو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو او همدارنګه د کابل پوهنتون سره هم همکاري درلوده. میاشت مخکې زه ورسره لګېدلی وم، د دوی صحت ښه و او دوی ژوند ښه و په افغانستان کې، او دا راته وویل چې هر څومره به شرایط راشي زه نه شم کولی چې له افغانستان ووځم. یعنې په دې معنا نه وته چې غوښته یې همالته پاتې شي، له افغانانو سره پاتې شي، چې دا هم د ده د وطن سره د مینې یوه ښه بېلګه ګڼل کېږي. متاسفانه چې پرون ما هم خبر واورېد چې را پانس پاس رسېدلی د ته جنت فردوس کورنۍ دوستانو شاګردانو همکارانو ته جمیل صبر غواړم، او همدارنګه تاسو رسنیزو همکارانو ته هم تسلیت درس کوم. د لپاره چې پوهان شبه اکثرا پرسنۍ کړو د خپل عالي حقوقي او سیاسي تحلیل سره چې د مسلک سره تړلي مسایلو ډېر عالي تحلیل درلوده چې هغه به د موږ تاریخ کې ثبت شي او د تاسو په مطبوعاتو په ارشیفونو کې باید انشاءالله وساتل شي.
ډیر زیاته مننه استاد. کور ودان چې زمونږ بلنه مو منله د کابل او پخوانی او د کابل پنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزای را سره په خبرونه کې وو چې د استاد ودیر صافی د مړینې پاکلای را سره خبرې وکړې.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خراغلاست ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. په افغانستان کې یو شمېر خزي او نجونې وایي چې د وینې په کمښت تخته شوې دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشي کولای چې د خپلې روغتیا رغولو ته هڅې وکړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوامدار ستړیا او کمزوري سره مخ دي، او د یوې سالمې خوراکي پروګرام برابرول او وسپنې ټابلیټونو پیرل ورته اسانه کار نه دی، ځکه چې په دې وخت کې د افغان کورنیو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. ځینې ډاکټران به خبرداري ورکوي چې د وینې کمښت به په راتلونکو ورته جدي زیانونه هم وزیږي. په دې اړه د افغانستان نه د افغانانو اندېښنې هم زیاتې دي، او په دغه راپور کې د افغانانو غږونه هم شته. تاسو کولی شئ دغه راپور واوري وس.
فکر کوم ټول بدن می ضعیف شوی، ډیر ژر ستړی کېږم، سر می سلخی او دنګ می هم د پخوا په څیر نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکي او پخوانی زده کوونکي مریم د چی وایي ډاکټر ورته ویلي د وینې په کمښت اخته ده. خود دی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو یې د روغتیا درغولو مخه نیولې ده.
کله چې خوځې ته تلو مکتبې د کمخونی فلوکسي ټابلیټ اکول چې اوس له هغه هم محرومه شوې او د خستو توانې هم نه لرو.
د کابل ښار ایوی بلی اوسیدونکو میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې لزیګون وروسته شدیدن د وینې په کمښت اخته سوي، خو په خبره یې د مناسب خوراکي پروګرام د برابرولو اقتصادي وسنه لري.
می شاد ډیر ګانګ سوی اروخته ز می دزاین په څېګما سر می رپونتی څرخی هیڅ انرژي نه لرم چې خپل کور کولونه وکم. ته مې سر خواسته کیګم ډاکټر تم لاړه مراته ویلې چې اوس په ندی کم ده او ډیر شدید کم خونی لري، ځکه چې یو څه وخت مخکې ماشوم پیدا شوې ده او کله چې په خوم وکړ کول د ځان لپاره به می سراغ وکه واخیستله او صحیح خوړه به می خوړه. خو اوس چې اقتصاد وضعیت ډیر خراب ده، د دې شاید د خستو توان نه لرم.
ډاکټران وایي د وینې کمښت ناروغي په نجونو او ښځو کې د میاشتنۍ ناروغي او د ماشوم د زیږون له امله رامنځته کیږي، او بل لامل یې د اقتصادي ستونزو له امله د مناسب خوراک نه لرل دي. د نسایي ولادي ناروغي متخصصه ډاکټره سنیتا بهرام وایي چې د وینې کمښت کولای سي د ښځو د روغتیا پر وړاندې نه جبرانیدونکي پایلې ولري، چې په خبره یې په ځینو مواردو کې آن د مړینې سبب ګرځي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې د اوسپنې د ټابلیټونو پر موجودیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نسبي ارزان خوړو په کارولو هم د وینې د کمښت مخه نیول کېدای سي.
بعد از غذا خوردن کوشش کنه یک الا دو ساعت بعد از نان خوردن شونه نه چای استفاده.
باید حتی وشي چې له خوړو حداقل یو یا دو ساعت وروسته چای ونه څښل شي. د وینې د کمښت لپاره باید بلا بیل خوړه نه خود چې شور نه خود ری جوړيږي، هغه خوړه چې ویتامین سي او وسپنه ولري، او هغه ترکاری چې شنه پانی ولري وکارول شي. د دې ترڅنګ خرماو شیدې هم باید وخوړل شي.
د روغتیا د برخې د کارپوهانو په خبره د وینې کمښت هغه حالت دی چې بدن ته د وینې د سرو حجرو د کمښت او یا د کافي هموګلوبینو له امله د بدن حجرو او غړو ته د اړتیا وړ اکسیجن نه رسوي، چې د دایمي کمزورتیا، ستړیا، سرخوږي، سردرد، ټوخي، د زړه د تیز ضربان او د لاسونو او پښو د سړېدو د احساس لامل کیږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د انجونو او ښځو د وینې د کمښت د ستونزې د هواري لپاره د پلان پړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر ولري. خو دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه سمو پوښتنې ځواب نه کړي. د نړیوالو مؤسسو د راپورونو له مخې افغانستان دا مهال له سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لاسرسی کم سوی دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق شاوخوا اووه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 40% ښځې د انیمیا یا د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دي او دغې ادارې هڅه کړې چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر امیندواره میرمنو منرالونه او ویټامینونه وویشي.
قدر منوریدون کوز مونږ راپورونه همدل ته پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د همدغه راپورونو دری بڼه زمونږ له همکار زمونږ د دری برخې البته همکار سره تعقیب کړئ.
ممنون فرشته جان، خسته نباشی.